سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
السلام علیکم درنو ریدن کو ستلی مشی ز زبه خادم یم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری یا رکو راست پروگرام اوری. ملګری ملتونه وای طالبانو ګنشمیر په خوانی چارواکی او امنیتی کسان وژل دي. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویل دي چې د اف د اعلان باوجود په کابل کې د ملګری ملتونو مرستندوی ادارې یو نماته د دې کسانو د وژل کېدو رکېدو او نور سغارونو په حق له اعتبار وړ ادعا رسیدلی.
ایدن رانست که انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که پس از عفو عمومی از طرف گروه به هیچ کسی اجازه داده نشده تا به مردم زیان برسانه. او همچنان تاکید کرده که ممکن موارد بر سر انتقام جویی ها در بخش های کشور اتفاق افتاده باشه که مورد بررسی قرار گرفته و عاملای رویداد توسط طالبان مجازات شدن. این مطالب است که در برنامه امشب همکارم زیبا خادم و ما حفیظ آصفی با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
تاسو نه ډیره مننه درنو ریدون کو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه او ری منګه صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکري مسلې باندې خپل نظریات او تحلیلونه وایي. خو لږ صبر وکړئ، اول خبرونه اورو.
وایان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د اقتصاد د ممکنه سقوط خبرداري ورکړي. نو وړي د افغانستان د اقتصاد د ژغورلو لپاره ژر تر ژره دغه هیواد ته د نقدو پیسو د لیږدولو غوښتنه کړي. ګوتیرش بیګا په خپل ټویټري پیغام کې خبرداري ورکړي چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي افغانستان کې به خلک ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګري ملتونه له څو اونیو راهیسې هر اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB له لارې په خپلو بېلابېلو څانګو ویشي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. بلخوا د طالبانو حکومت د دوی لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو د همکارانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش راپور رد کړی او هغه یې ناسم بللی. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور چې پرون خپور شو کې ویل شوي چې طالبانو او متحدینو یې د اګست د میاشتې د 15 راهیسې چې په کابل کې واک ته رسېدلي څه باندې 30 تنه چې د افغانستان د مخکینی حکومت مامورین، د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانان چې د نړیوالو ځواکونو سره یې کار کاوه وژلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې د عمومي بخښنې د اعلان سره سره په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې ته د دې کسانو د وژل کېدو، په جبري توګه غیب کېدو او نورو سرغړونو په هکله د باور وړ ادعاوې رسېدلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره د پولې په عبوري سیمو کې د اسانتیا او د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کولو هوکړه کړې. په دې اړه د پاکستان اطلاعاتو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا هوکړه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په وروستي سفر کې ترلاسه شوې. د اعلامیې له مخې د یوسف په مشرۍ لوړ پوړي پاکستاني پلاوي همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پیسو پرته په راکړې ورکړې یا بارتر سوداګرۍ موافقه کړي. د پاکستان د حکومت اعلامیه کې افغانستان سره د دغه هیواد د بشري مرستو ډاډ هم خودل شوی. د طالبانو حکومت راروان په سر لیکي د ټاپي پروژې چارو د عملاً پیلېدو خبر ورکړي. د طالبانو د وایان مرستیال بلال کریمی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې پروژې ټولې تخنیکی او لوجستیکی چارې بشپړې شوي او عملی چارې به هم ژر پیل شي. د کریمی په خبره د افغانستان لوري د دې پروژې د عملی کېدو لپاره ټول چمتواله نیول شوی. ټاپي له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وخت بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم کار پیل شي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وای تر څو چې طالبان او امریکایي انجینر مارک پرېره چې خوشی کړي نوې د دوی په مشروعیت غوړ نه کیږي. بایدن د دې متقاعد امریکایي نظامی په حق له په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې مارک یولسی ز په افغانستان کې په مرستي کولو تیر کړی. دغه په خوانی امریکایي نظامی د 2000 کال د جنوري د میاشتې په 13 په افغانستان کې وتښتول شو او ګومان کیږي چې د حقانی شبکې سره به بندي وي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د مسکو پر طبي غازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
هغه پر نو ویل چې د ناتو فوجي تړون د دیش غوړې هوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیل لارو د منډلو په اړتیا موافقه شوې ده. اروپایي ټولنه د طبي غازو درېمه برخه له روسیې ترلاسه کوي. د ژمي په سړه هوا کې د طبي غازو کمښت اروپایي واردونکي هم په غوسه کړي دي. د اروپا د غازو د تامین په تړاو اندېښنې وروسته هغه زیات شو چې د روسیې سره باندې یو لا فوجیان او فوجي تجهیزات د اوکران پوری ته سیرمه ځای پسای شول. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
په شمالي کوریا کې دولتي مطبوعاتو دغه هیواد له خوا په تیرو 4 کلونو کې د منځري واټن تر ټولو ستر توغندي د ازمایښت خبر ورکړي. د شمالي کوریا د سرکاري خبري اژانس په راپور کې ویل شوی چې توغندې پرون د دې هیواد په شمال لویدیځه برخه کې ازمایل شوی. په همدې حال کې د جنوبي کوریا پوز ویلي چې دا توغندې تقریبا 2000 کیلومتره هوا ته پورته شوی او د توغول کېدو د ځای څخه شاوخوا 900 کیلومتره لري لګیدلی. متحده عربی امارات وای چې په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمونو حوثیه غینو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل لمنځه وړي. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ایتلاف له کلونو راهیسې د حوثیه غینو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د توغندي ټوټې پر داسې ساحل ویدلي چې خلک پکې نه اوسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
د سپین خبرې یا روکو راست پروګرام رنوریدونکو بیا هم ستړي مشي، په خیر راغلی. د دې خبرونه اوریدو ته د ملګرو ملتونو تازه راپورټ ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو رئیس دې ډلې د پخوانی حکومت ګڼ شمېر چارواکي، امنیتي کسان او هغه کسان چې په افغانستان کې د نړیوالو قواو سره کار کوي وجدي دي. د روجرز خبری آژانس وایي چې د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې راغلي دي چې د سباندې 100 کسانو په دریو کې دوه برخې د ادعاګانو له قراره طالبانو او یا هم هغه کسانو وجلې دي چې د طالبانو سره تړاو لري. نو نن موږ غواړو چې په همدغه سي سرغړاونو، البته د بشري حقوقونو په سرغړاونو، د دوه تنو ملمنو سره وغږیږو.
بله، مهمانای محترم جناب آقای احمد خان اندر، افسر نظامی پیشین هستند و جناب آقای دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاعی حکومت قبلی.
بله، او دا هم باید او ایو چې آصف صاحب محترم چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه راپورت رد کړی دی.
بله، اونا هم گفتن که کسایی که اگر این موارد هم اتفاق افتاده باشه عاملان از اون مجازات شده.
او ویلی چه در رپورت کلیشی چه نزن و شخصی دشمنه و اساس بندی خلق و معلومات برگیری
موارد انتقام جویی های شخصی.
بله خواه، نو در ملمنو احوال با وقت نستاس پیجازم.
بله بفرمایی.
دولت وزیری سه پروگرام تر اغلی
مهربانی سب، سلام علیکم.
و علیکم سلام، بخیر اغلی. نو تاسو نه مننه زمونږ بل ملمده احمد خان اندر صاحب. اندر صاحب محترم، ستړی مشه، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او تاسو همکار ته، وزیر صاحب ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. مننه.
تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای اندر و جناب آقای وزیری، که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه با ما هستند. نخست با اجازه شما خانم خادم شروع میکنیم از آقای اندر. نخست قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم، وقتی که یک رژیم تغییر میکنه و یا یک رژیم به شکل کودتا قدرت میگیرن، در گذشته ها چون شما قبلا در اردو بودین، سابقه داشته که افسرای نظامی حکومت قبلی مجازات شده باشن، از کار برکنار، و یا ای که کشته شده باشن به دلایل انتقام جویی و از طرف حکومت نو؟ آقای اندر بفرمایید.
تشکر. متاسفانه این جانب نیز یکی از این قربانی هستم که یک افسر بودم، بعد از آمدن مجاهدین قسمی که اردو و پلیس ما برهم شکست و پراگنده شد، فعلا از او افسر هستم. در افغانستان در مدت در طول تاریخ 100 ساله ما، هر مرتبه که یک رژیم نو و یا هم دولت ها تغییر میکنه، یا اردوی ما به کلی منحل می شود یا از بین میرد، و یا هم در بعض زمانها شکل سیاسی رو گرفتند، اردوی ما سیاسی شدند، و با آمدن باز بین سقوط جمهوریت و با آمدن تحریک طالبا نیز همچنین عملی صورت گرفت مثل در زمان مجاهدین، که اردوی ما منحل و افسرهای ما یا به فرار رو به فرار آوردن و یا هم در خانه ها مخفی است.
بله بله.
و بخیه یو سوال هم دلتا دا یوازی پا افغانستان کم دستی دا که دستی دا یو طریقه دا چه معمولا پزن و حوادونو که دستی یو حالت را غلی ده دنیا دی نور ملکونو تو گوره
لبه دا مرغه دا یوازی پا افغانستان که پیخی یه پا نور حوادونو که حکومتون تغییر کهی نظامیان یا دا اردو پا جای پت کهی. البته دا زمگ پا حواد که سو واره دا عمل سره سویده دیر د تشویش وړ او د خوابه دوال وړ خبره، چې زموږ نه یوازې چې کاترونه له منځه ځي، بلکې تاکیمات، تاسیسات، هغه وسلې هر څه یا په ګاونډي وادونه خرڅېږي او یا هم ورکیږي او یا هم بیرته د افغانستان د خلکو په ضد استعمالیږي.
اندر صاحب محترم، آیا زما سوال دا و چې آیا نور ملکونو کې چې کفرزن کودتاګانې شوې دي هلته سابقه نه لري؟ داسې ملکونو کې یوازې دغه چې اردو د منحله شي او پوځ او پولیس دوی د فرار وکړي یا د مخفي شي یا د ووژل شي ونیول شي، دغه اوس چې دغه حالته ګوري، زما سوال دغه و چې نور ملکونو کې سابقه نه لري، صرف افغانستان کې هم داسې کېږي؟ او دا
ولې ما وویل چې دا په افغانستان کې دا قسم عمل ترسره کیږي، که څه هم په دې وروستیو تاریخو کې د ځینې عربي وادو کې هم دا عمل ترسره شوی ده، لکه عراق او سوریه او همداسې لیبیا او نور مصر، داسې یو څه ترسره هغوی بېرته ډېر زر خپل اردو یا متوال پوځ ته پښو ودرو. زموږ اوس چې تاسو وینئ چې انتونی ګوتریش د سرمشري ملمتې د اعلان کړي، دا ډېره ناوخته ده. ډېر سربازان، افسران، حتی اردو باید منحل شوی وای. دغه د دوهې ډرامه چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو د ناټو هیوادونو او د پخواني رژیم چې جمهوریت اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک ایتان چې کېناستل، دوی د اردو پاک ډېر اول په ابتدا کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی و. متاسفانه چې بېرته هغه عمل اجرا شو کوم چې مجاهدینو کړی و، زموږ اردو منحل او افسران هم دا حساب چې تاسو ملل متدر کې شاید دا ډېر نور وژل شوي چې حتی رسنیو ته او یا هم ملګر ملتونو ته یې صرف ادارې ته راپور نه ورکړ شوی.
دغه هغه بلې دغه حساب دی چې دوی خپل ویلي دي، ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی سره اسناد موجود دي.
نه اسناد به دستشان دسینه. ببینیم که آقای وزیری در این مورد چی گفتنی دارن. آقای وزیری بفرمایید.
وزیری صاحب مهربانی، زکه تاسو خو تر ډیره وخت پورې
مونږ وړاندې کوم. اصلا خبره ده چې زما په عقیده باندې خود په خانه اردو افسران او منسوبین هیڅوک حق نه لري زوروي یا ووژني، ځکه چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړی ده او د عمومي بخنه نه که څوک سرغړونه کوي هغه جرم دی، بغاوت دی، او د خپل مشر یا د طالبانو د رهبرانو د لارښوونو نه او د هدایاتو نه او د امرونو نه بغاوت دی. نو هغوی باید که داسې کوم عمل اجرا کوي هغه ته جزا ورکړل شي. دویمه خبره دا ده چې دا سي د دې څنګه ممکن پروپاګاندم وی د سي وازی نوملار تر اوسه پر نه د خبر شوه چې څوک چا وژلی دی یا کوڅوک زورول شوی وی. مثلا ماته چې معلوم دی په کندهار کې یو جنرال صاحب غورزنګ په نامه باندې بندي شوه او هغه طالبانو بیرته خوشی ک یا جنرال صاحب ادم خان په کابل کې نیول شوه او څو ورځې دوه درې ورځې وروسته بیرته خوشی ک د جنرال صاحب ترين یو څورزي بندي و هغه امبر ته خوشی ک د بدلغمان کمانډان د پولیسو هغه ول شوی و هغه امبر ته خوشی ک د سې ښکارا نوملان نشته د تروسه ملګرو ملتونو چې در راپور پور کړی دی. ما په افغانستان کې خبري وکړي د جنرال صاحبانو سره زهر او رس په تماس کې ما کابل کې ټول جنرالان وسیږي
نو ما کسایی که شما میگین آدمای بلند پایه هستند اما
چاغه وجل شوی وی یا بندي شوی وی یا کومبل زورمل خدا سي دي چې افغانستان ټولنه د الته نظام تغییر خورلې دي الته جنجالونه ډیر دي نو ممکن څوک زورول شوی وی.
اما آقای وزیری ګم شما را مخته میکنه ببخشید
ملتونه دقیق راپور لري باید پوری کی او بل څوک کلری ما خو د جنرال صاحبانو سره څومره خبري کړي په کابل کې کوم د سي وازي نو ما ته چانه دي اخیسته چې هغه وجل شوی وی او یا تر اوسه پوری بندي وی. زه فکر کوم کچېری طالبان د دې حق نه لري چې څوک وزوروي یا یو وژني او هغه په خپل باندې دا راپور رد کړی دی چې رد کړی دی نو د دې لپاره اسناد پکار دي شواهد پکار دي چې وی چې غوږ دی د پښو ویوړو غوږ نه ګوي او پښو په سیمه دی ځینې مسلې دي چې ډېرې د پروپاګاند په خاطر باندې د نظام د بدنامۍ په خاطر باندې اجرا کیږي. زه د طالبانو د رژیم نه دفاع نه کوم مګر مسله دا ده چې په زور باندې موږ په خپل باندې په زور باندې نظامی کسان یا منسوبین ولې په طالبانو باندې ووژنو
وزیر صاحب محترم
وزیر صاحب د پسلګونو جنرال صاحبان وسیګي د ما پرونو سره خبرې وکړلې تر اوسه پر خو یو جنرال صاحب ما ته نه دی ویلي چې هغه ته چا څه ویلي دی یې باندې کړی وي.
وزیر صاحب نمیگن کې جنرال ها کشته شده منسوبین افرادی کې پوین رتبه هستند سربازان شما با افراد بلند پایه و جنرالان صحبت کردین آقای وزیری اما امکان داره کسای
شما ببینین برادر ما به هر اسکر ما هر سرباز ما هر منصوبی اردوی ما بر ما حیثیت جنرال لداره و ما به چشم کم نمی بینیم اونا را مگر ما چندین نفر وظیفه دادیم که شما یک جدول تیار کنین ترتیب کنین نام اسم اسم پدر جای محل اینا را نوشته کنین به ما بتین که ما به ملل متحد بتیم با ارگانهای حقوق بشر او را تسلیم کنیم و حتی با طالبا اونا شریک بسازیم. ما با معاون سخنگوی طالبا تلیفون کردیم امرایش گپ زدیم اونا را گفتم که کی او گفت که تو نامیشه برای ما بگو که ما پرسان کنیم که کجا کشته شده یا کجا بندی شده. ما میگم ما رد نمی کنم ممکن بعضی کسا کشته شده باشه یا بندی شده باشه ما رد نمی کنم مگر ای را میگم که دقیق باشه یا کسی نامیشه بگویا محلیشه بگویا جایشه بگویا که امور آدم بفهمه امور تعقیب کنه امور به یک جای برسانه. مگر گپای وایی خود درست نیست که ما بگویم که صد نفر کشته شده. چرا سه ماه پیشتر با ما مصاحبه کردین شما هم امروزم صد نفر بود و امروزم میگن صد نفر. چرا 99 نفر نیست؟ چرا 101 نفر نیست؟
کمی
صد نفر سه ماه پیشترم صد نفر بود و علی سه ماه بعدم صد نفر است. از این خاطر ما میگم برادر
خوش حساسه بخور بنده خدا دیو که چه دا صد نفر نور زیاد نشی گرچه رپورتون آوایی چه سبانده نو سبانده نه خبر نی خدا دی که چه نورم کم شی. رازو دی خبری تا چه دقا خبر بلکل سایی ده او تاسی سایی وایی چه ارسو که چه شیخ پراوی یا نشروی ثبوت باید وی موثق باید وی مگر دقا سی حالاتو که در دیر خبر و ثبوت و وثوق نمالومیگی در طالبانو چرد کرده ده خبر مخپور شو. خو منګه دغه تل د امریکا غاښنه رادیو د غسپین خبري پروګرام یا د دوه درې نور پروګرامونه چي دي په دې پروګرامو کې چې ناشتي او اوریدونکو باندې اوس زمون خبري اوري امدا باید اوریدونکو ته ثبوت وي. منګه ته په ورځ کې کپ یو پروګرام کې 15 کسه ټلیفونو کې پاغې کې تاسو باور وکړي چې لس نه کسه امدا خبره کوي چې زه د پخوانی پاوز افسر ما پولیس ما دغه سیونی ولما دغه ته وزورول دغه سیو ټکول ما ډیر دغه خبري راغلي
وایي چې مګل ما پټستیم پنهان استیم
او بل دا چې یو دقیقه او بخ یو دقیقه یو دقیقه وزیر صاحب وزیر صاحب
تاسو ته څوک ټلیفون کوي نومو د پلار نومو محل نوښت کوي
وزیر صاحب
نوملړ تاسو خپور کوي
وزیر صاحب
هغه نوملړ خپور کوي چې هغه نوملړ منګه واخلو
وزیر صاحب
دا کوم چې زه هغه د طالبانو مشرانو ته په هر شکل چې ویره سوما
وزیر صاحب محترم
ورکوم د حقوق بشر د ارګانونو ته ورکوم ترڅو چې د دې مخاوني ولشي
وزیر صاحب
څنګه کولای شو د دې مخاوني سو هر سرباز چې چا زورولې وی هيله د دې د یي بندي کړې وی یي وجلې وی هيله د چې د اړینو ملړنه وشته کی
وزیر صاحب محترم زما غاوري وزیر صاحب
خبره روخانه شي ترڅو چې موږ وکولې شو چې حقیقت ته نږدې شو
وزیر صاحب
دا د چا د هیڅ حق نه لري چې یو سرباز وو زوروي
وزیر صاحب
چې د طالبانو له خوانه عمومي بخنه شوي دا
وزیر صاحب محترم غاوري
روسو څوک حق نه لري چې څوک وو زوروي یي بندي کی یي وجلې
وزیر صاحب
څوک چا وجلې نوم دې مونږ ته راکی چې مونږ ملګرو ملتونو ته واضح وي چې دغه سړی د احمد ولد محمود په پلاني ولسوالۍ کې پلاني ولایت کې وژل شوی دی تاسو پښتنه وکړي چې طالبان هم لاړ شي که پښتنه وکړي که پښتنه نه کوله بیا به مونږ په دا ټول نړیوال خبر کو چې دغه طالبان پښتنه نه کوي طالبان هم نه خوري طالبان ورپسې نه ګرځيږي یا منکر دي زما ادب د دینه داده
وزیر صاحب محترم یو مشکل چې مونږ هم دا اوس لرو تاسو باندې غکو تاسو زمون غک ناوړی یو دویم مشکل دا دی چې ما خپل خبره نه و تکمیل کړم ما دا غوښتل چې تاسو ته وایم چې کسان ټلیفون کوي مونږ سره اوازونه هم شته مونږ سره نمونه هم شته ما هم دا خبره کوله خا نو زه نه پوهیږم ولې څه مشکل دی چې مونږ چې تاسو خبره نیسو یا د بل میلمه خبره نیسو ولې غږ نه اوري دا خو په هر صورت یادونه مې وکړه ځکه چې اوس خبرونه کې نور مې دامه لري دا خبره صحیح ده مونږ ته دا کسان راځي خپل ځایم وایي خپل نمونم وایي خپل د ټلیفون نمبرونه راکوي دا خبره صحیح ده
اما یک مسئله است که اونا به خاطر امنیت جای خود نمیگن که اونا در کجا هستن به خاطر از اینکه وقتی که اگر گفته شوه خب اونا از ترس و بیم طالبان خود پات کردن
بل دا چې تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا کې د ډیرو کسانو ویډیوګان خبرې شوې دي چې خي چې وهل شي وي تکول شي وي دي اول ته خلک ور سره خبرې کوي البته چې مثلا مجازات کوي دا مو وی دغه ټول په دې هغه کې راغلي دي په دې ملټي میډیا دی ټول هغه مطبوعاتو کې راغلي دي مګر په دې اعتبار من خبره نه کوم منګه په دې نور اعتبارات باندې خبره کوم یاد ملګرو ملتونو راپور چي ده
وخت کې ملل متحد ګوتریش میگن که ما اسناد معتبر به دست آوردیم و یوناما در مورد تحقیق کردن بسیار قابل اعتبارتر است نسبت به ازی که یک نفر خودش ادعا بکنه یا بگویم قبول دارم یا قبول ندارم بریم سراغ جناب آقای اندر آقای اندر شما اظهارات آقای وزیری رو شنیدین شما در مورد چی میگین
خب شاید جناب محترم وزیر صاحب در جای محفوظ باشد و حرفایشان تا حد درست است اما همین جنرال صاحب بودند که با سرنوشت افسرها و سربازا و یا اراکین دولت ما بودند که نتونستن موضوع صلح را درست به پیش برند که سرنوشت ملت ما به جا رسید اما یک حرفی که حقیقت است در افغانستان یک جامعه است که مشکلات های قومی و دشمنی های زیاد است و طالبا هم جدیدن به حاکمیت آمدن نمیتونستن که در 100% امن و نظم را تعمیم کنند اما باز هم مسئولیت به دوش امارت اسلامی افغانستان است که امنیت مردم را باید بگیرد و در ولایات خصوصا در ولایات جنوبی فرمان عفو عمومی که اراکین و رهبرای امارت اسلامی افغانستان شاید دقیقا بخواهد که تطبیق شود اما در پایین بنا به مشکلات زیاد دوایل تطبیق نشده و نه تنها که تلیپای برامده ما ارتباط داریم بعضی از منصوبین دولت گذشته و یا منصوبین اردو پلیس و امنیت برده شدن و یا نامعلوم به جای نامعلوم برده شدن یا هم دوباره جسد شان برش آورده شد این مشکلات هاست ولو ایر امارت اسلامی افغانستان قومی میگیره و یا قصدن میگیره این مشکلات ها در جامعه ما بوده و هست و خدا کنه که بعد از این د ایم اورد دقیقا جانیان و خود اراکین و رهبرای امارت اسلامی افغانستان فکر دقیق کنن با ولایات هدایت درست داده و همچنان در اطراف از این موضوعات جلوگیری صورت بگیرد. بسیاریشان شاید مخفی است، بله. ما خبر داریم که مخفی است و بسیاریشان به ایران و به دیگه جا فرار نمودند.
بله.
این هم یک شکست است برای اردوی ما و از اینا همشان دوباره خواسته می شدن و امنیتشان اگر تطبیق می بودن اینا پا به فرار نمی گذاشتن.
بله. با یه بله خبر رو کنم چه پرون و که ورم آرازی و یو کس تلیفونو کو واسه دې تاسو پروگرام کې وایي تاسو به پیادی
بله
هغه تلیفونو کو وی ویلې چې کله چې پسپین بولدک کې جګړه پیښه شوه دغلته طالبان راغلل او دا سو کسه چې دلته د پخوانی حکومت کسانو دایونی ول او د دې ځنه بیا ډیر خلک د سرحد کې غوښتل چې واوري خواته تیر شي پاکستان پولیسو ونیول د پاکستان پاوز ونیول او وی ویلې چې موږ سلیریش کسه یو وس په دغلته موږ دی پاکستانیانو نیولې وو او بندیان یو مونږ په خوانی افسران یو ولې مونږ په خوانی عسكر یو په مونږ باندې ډیر ظلم دی مونږ دلته نیولې یو مونږ د طالبانو نه او د دې کسانو نه هر څوک چې مونږ سره مرسته کولې شي غواړو چې مونږ ملک ته خدمت کړې دې مونږ خو کم خیانت یا جنایت نه دی کړې په مونږ د سې ظلم روان دي زموږ پښتنه دی کی وزیر صاحب تاسو زما د خبرې واورید
او
هغه ورې دغه د یو ثبوت خو ما درته دا اوس درکړې دي سړي आवाज هم شته ارسشته نو د خو دی خاطر مربوطه ده چې پاکستان د پاسخ ورکړي مګر دا هم باید د طالبانو مسولیت دی چې دغه سړي رښتکا سو غمخري
کاملا ګوره د افغانستان هر تبع چې د هر اوسیدونکو چې د هغه د حق لري چې د طالبانو مسولین دی هغه پښتنه وو کی د هغه څارنه وو کی او کچری پاکستان سره بندیان وی دی هغه پښتنه وو کی هدف زماده چې د عمومي بخنی نو ورسته کڅوګ زورول کیږي د طالبانو مسولیت ته چې د هغه پښتنه وو کی زماده دا ده چې منګه د حل باید لارې پیدا کو د حل لارې یو یو څوګ زورول کیږي سماده چې زورول شوه ده د حل لارې چې ده زوی ما منګه په کابل کې د افسرانو یو اتحاد لرو د ګروال صاحب څنګه پندې څنګهری مشر دی کیدای شي چار څوک وزورول شي یو ټلیفون وکي هغه ته هغه خبر وکي هغه خبر کی چې هغه یو نوملا جوړ کی چې دا ملګرو ملتونم ته موږ ورکو خپل ځای دی نخي خپل ځان دی نخي خو نوم او د پلان نوم دی ورکی چې دا سړی زورول شوی دی زما ادب د دینه دی چې موږ دا په حقیقت بدل کو
صحیح
زما ادب دار کچيري وی چې اړتیا دغه خبره شوی وی چې موږ دیتا یو د حل لار پیدا کو د طالبانو مشران کوم منکر وی د دین او زورولی وی او دوی منکر وی چې منګه ورته وی چې دغه د حقیقت ته دغه لیست او دغه نوم دی دغه کسان زورول شوی دی دوی مستحق د پښتنې دی چې هغه نفر ونیول شي یا جزا ورکړل شي زما د دین ادب دار زما ادب ګره ملګری ملتونو صحیح دی چې ملګری ملتونو راپور خپري مګر ډیر راپورونه دي چې د ملګری ملتونو یا ډیر راپورونه دي چې په افغانستان کې هغه حقیقت نه لري زه په خپل وایم چې د امریکا د متحده ایالاتو زده وزیر دفاع سره ناستم دا د د د د د د د امریکا د متحده ایالاتو د د د
نمائنده
په ضد موسسه چې د دې مشر راغې وی ویلې چې یو راپور خپور شوی وزیر دفاع ورته وی چې دا د سینه ده وی زم نه منم هم د سینه ده خپور شوی ده
ها
دا تاسو چې هغه درست نه وي موږ باید په حقیقت بدل کو کچېری څوک زورول شوی وي نو می باید ملګری ملتونه واخلي طالبان ولی منکر شي طالبانو سره د ملګری ملتونه الیس ورته وخی چې دغه کسان تاسو زورول دي د دوی موږ ته جواب راکړي ولی ملګری ملتونه ځان تیری په دې باندې چې ملګری ملتونه خو طالبانو نه ډاریږي
او اوس یو دقیقه
چې طالبانو ته ویلې شم چې دغه کس تاسو زورول دي نو ملګری ملتونه خو په ښکارا ورته ویلې شي
یو خبره
کسان چې په پاکستان کې بنديان دي د طالبانو نه موږ هیله کوو د مشرانو نه هیله کوو چې د دوی پښتنه وکړي د دوی په خلاصون کې حل ځلی وکړي دوی د افغانستان تبدی د افغانستان او بلې خبره درته وکړه چې افسران منسوبین د اردو چې دي دا د افغانستان نو کران دي، دا شخصي نه د نظام نو کران دي، نه د کوم نظام نو کران و، دا د افغانستان نو کران دي، د افغانستان لپاره خدمت کړي دي،
وزیر صاحب
افغانستان لپاره خدمت کوي.
وزیر صاحب محترم،
څوک حق نه لري چې دوی وزوروي؟
وزیر صاحب محترم، یو خو به د خبرونو وخت را رسیدلې دي، خبرونه به وورو د غین روس به تاسو دي افندي سنگر نمبر ورکي، ځکه چې زمونږ اوریدونکو چې ټلیفون کوي وي مونږ ته تاسو یو نمبر راکړي چې مونږ په افغانستان کې چا ته لاړ شو، چا سره خبرې وکړو، چاته غریوان سری کو، چاته ارزو کو. دا خبره دوی مونږ ته کړی ده په پروګرام کې. نو تاسو به دا نمبر ورکړي، بل تاسو ویل خپل اتحادیه لري، نو تاسو د خپل اتحادیه کې د ملګرو ملتونو د راپورت پوښتنه وکړي. طالبانو ته ولې پریده دا موضوع؟
خب در صورت قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم شنویم که همکار ما احد عزیزاده پیشکش میکنه.
او روسه تاسو سره غږی ګودره نومل منو.
با عرض سلام، گروه طالبان گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد را درباره کشتار بیش از 100 نظامی پیشین و همکاران قوای بین المللی از سوی این گروه رد کرده و آن را نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است اتهامات معتبری به دست این سازمان رسیده است که بعد از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیش از 100 نیروی امنیتی حکومت پیشین و کسانی که با قوای بین المللی کار کرده بودند کشته شدند. آنتونیو گوترش در گزارشی که یک نسخه آن در اختیار آژانس اسوشیتد پرس قرار گرفته است گفته که با وجود عفو عمومی بیش از 200 این افراد توسط طالبان و یا افراد وابسته به این گروه قربانی کشتارهای غیر قانونی و فراقضایی شدند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در مورد این گزارش گفته است معلومات منشی عمومی سازمان ملل متحد که گویا 100 تن از اعضای دولت پیشین بعد از حاکمیت آنها کشته شدند درست نیست. آقای سمنگانی افزوده است که بعد از عفو عمومی از سوی این گروه به هیچ کس اجازه داده نشده تا به مردم زیان برسانند. او تأکید کرده است که ممکن مواردی به اثر انتقام جویی ها در بخش های از این کشور اتفاق افتاده باشد که آنان مورد بررسی قرار گرفتند. آقای سمنگانی تأکید کرده است که عاملان این رویدادها توسط طالبان مجازات شدند. این در حال است که بعد از انتشار ویدیوی از ضرب و شتم یک منصوب اردوی ملی پیشین افغانستان در شبکه‌های اجتماعی، رهبر طالبان به جنگجویان آن گروه دستور داد تا اعضای حکومت پیشین را به خاطر جرایم گذشته مجازات نکنند.
در یک خبر دیگر، آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در حال از همپاشی اقتصادی بوده و برای نجات از این وضعیت هر چه زودتر پول نقد به این کشور فرستاده شود. او شام دیروز یک شنبه در پیام تویترش هشدار داد که زمان خیلی مهم است. به گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد. سازمان ملل متحد از چند هفته بدین سو میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده و در آنجا از طریق بانک بین المللی افغانستان AIB به نهادهای مختلف خود تقسیم کرده تا کمک ها را در چوکات برنامه هایش به مردم نیازمند برساند. از جمع آنها یکی هم صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف است. دکتر رمزی الاکبروف، معاون نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که با نماینده اتحادیه اروپا در کابل توافق کرده اند که برای تکمیل نیازمندی های بشری و اساسی در افغانستان روند تطبیق برنامه های تمویل کننده اتحادیه اروپا را بیشتر از این تسریع بخشند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children از افزایش مرگ و میر کودکان در اثر امراض مختلف به ویژه سینه و بغل و سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه 31 جنوری با نشر گزارش گفته است که در جریان ماه گذشته میلادی 135 کودک در اثر بیماری سینه و بغل جان باخته اند. این سازمان افزوده است فروپاشی سیستم صحی که عمدتاً ناشی از مسدود شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک ها بوده است، هزینه های مرگباری را برای کودکان افغان به همراه دارد. این سازمان همچنین گفته است که مراکز صحی و به ویژه کلینیک ها در سراسر افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماهوار کارمندان صحی تعطیل شده اند. سازمان محافظت از کودکان تاکید کرده هر زمانی که کودکان بیمار نیاز به تداوی دارند با دروازه های بسته و دواخانه های خالی مواجه اند. این سازمان تأکید کرده است که برای بهبود وضعیت تلاش‌هایش را در بخش‌های این کشور ادامه داده و تیم‌های سیار این سازمان در نقاط دوردست افغانستان می‌کوشند تا جان هزاران کودک بیمار را نجات دهند. این در حالی است که پیش از این کمیته بین المللی نجات از احتمال فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داد و گفت که ممکن بیش از 90% مراکز صحی به شمول کلینیک ها در این کشور مسدود شوند. پاکستان وعده داده که سهولت هایی را برای تجار افغانستان در بخش تجارت ایجاد کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان ناوقت روز یک شنبه با نشر خبرنامه گفته است مسئولان این اتاق در ملاقات با هیئت پاکستانی به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور روی مسائل مختلف از جمله مشکلات تجار گفتگو کرده اند. در خبرنامه همچنین گفته شده که هر دو طرف روی راهکار ایجاد سهولت در داد و ستود تجارتی، معافیت گمرکی، 10 قلم مواد صادراتی افغانستان به پاکستان و کمک ماشین‌آلات پیشرفته زراعتی به افغانستان مذاکره و برای حل آن تعهد کردند. در اعلامیه آمده است که یک کمیته کاری مشترک برای عملی کردن این تعهدات و تصمیم‌ها ایجاد خواهد شد. این در حال است که پیش از این تاجران افغان از موجودیت مشکلات در روند واردات و صادرات از طریق بنادر پاکستان شکایت داشتند. پارلمان اروپا به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه میزبان نشست و اشتراک زنان افغان خواهد بود. پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه اینترنتی خود ضمن نشر این خبر گفته که اتحادیه اروپا در این نشست به وضعیت نگران کننده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازد. این در حالی است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات افغانستان اجازه دادن نمی شود که به مکتب بروند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د سپینې خبرې یا رکوراسه پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د تازه راپورټ په حق له د دوه تنو مېلمنو سره غږیږو. مېلمانه مو دي د افغانستان د دفاع د وزارت پخوانی نطاق او همداشان او بخښي دولت وزیر صاحب او همداشان احمد خان اندر دی چې پخوانی نظامی صاحب منصب دی. دوی دواړو نظریات اوري او راپورټ وایي چې د امریکایي قواوو د وتلو نه روسه او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د رئیس د پخوانی حکومت ګڼ شمیر کسان، چارواکي، امنیتي کسان او یاغه کسان وي طالبانو نیولې دي او وجلې دي چې د راپورټونو له قراره دوی د افغانستان کې د نړیوالو قواو سره کار کوي. په همدې موضوع باندې د دې خپل ملمنو سره غږیږو. تر اوسه زموږ د دې دوه ملمنو نظریات تاسو اوریدل، ځینې نورې پوښتنې پاتې دي چې هغه به مطرح کړو.
آقای اندر، یکی مسائل در پلوی گزارش ها و گزارش ملل متحد در مورد کشته شدن، یک مسئله دیگه است که او هم کمتر از کشته شدن نیست و او هم بیکار شدن تمام سربازان و افسران حکومت پیشین که اونا در خانه هستن، کوچکترین عاید ندارن، اونا بازنشستنی که اونا رو در خانه نشین ساختن، هم سربازا و هم افسرا نه عاید دارن نه معاش دارن و حتی در اساس گزارش ها وقتی که در برنامه ستاس و غق صدای شما ما میشنویم، بعضی کسا میگن وقت بایومتریک میکنن و متوجه میشن که ما سرباز حکومت پیشین بودیم، کمک های بشری هم بر ما نمیکنن. نظر شما رو در این مورد میپرسیدم آقای اندر.
ام دغه پرون دو کسو ټلیفون کو ویل چې مونږ ته ویل شو چې تاسو د پخوانی حکومت خلک او مونږ د امرسته ساسه د پاره ندی
وی بل یک مشکل دیگه هم هست. بفرمایئ نقاینده.
واقعا تشکر. من میخواستم د حرفا بیم اما وقت سوال بزشه شما کم بود. در افغانستان شرایط اومده ما حرفای وزیر صاحب شنیدم. ببینید خودشان هم گفتن که بسیاری از جنرال صاحبا برده شده و چند روز بندی بودن بازرها شدن. خود همین کار اهانت به یک افسر و یک نوکر وطن است که به خاطر وطن خدمت بکرد و حال اونا بندی میشن. چقدر فامیلشان سرگردان، چقدر واسطه و چقدر تب تلاش کرده باشه تا اونا را جایش پیدا میکنه و دوباره رها میشن. همچنان وقتی که سربازا و افسرهای پایین رتبه همشان خائن و فاسد و رشوه‌خور نبودن، صرف یک معاش معانه داشتن که از اون معاش فعلا مستفید نیستن و فامیلاشون با مشکلات زیادی دچار هستن. حتی برای ما هم زنگ میزنن رفقای ما، هم سنفیای ما که در ننگرهار در جلال آباد اونا را نمیمانن که کراچیوانی کنن، میشناسن اجازه نمیدن یا مال و اموالی که میفروشن و رو برشان چپن میکنن. این مشکلات هم هست. اما خوشبختانه که از خود رهبری امارت اسلامی افغانستان بسیار زیاد تاکید میشد و خودشان هم قبول کرده که حرفا شده و همین موضوعی که شما گفتیم کمکار که میگن، حتی برای مادر یک سرباز که او را شناخته بودن که برای شما نمیتونه، مادرشان بسیار با ناامیدی به خانه برگشته بود. همه یه حرفا هستن اما خدا کند که حرفا دوام نکنه و کوشش کنه که اردوی افسرهای اردوی ما، سربازهای اردوی ما را دوباره با وظیفشان بله.
جناب آقای اندر
شده.
بله. بله. یک مسئله هم این مسئله بود در رقمی که در زمان بعد از ختم حکومت دکتر نجیب وقتی از هم پاشید اردو، گفته می شد که این به اساس خواهش و فرمان پاکستان بوده که نمی خواستن در کنارش چنین یک حکومت قوی وجود داشته باشه. آیا فکر میکنین در حال حاضر هم برای متلاشی شدن یک اردویی که حدود 300 هزار سرباز داشت با سلاح بسیار پیشرفته، چنین یک تعامل موجود بوده باشه در پشت پرده؟
خب در اون وقت شما میدن که رئیس جمهور وقت مجاهدین مشاور ارشدشان حمید گل رئیس استخبارات پاکستان بودن. اونا اردوی ما را وسایط و سلاحشان به کشورشان بردن و بسیار به پول آهن اونا را فروختن و همچنان اردوی ما هر چاکتان افسران ماجر شدن، کشته شدن، بسیار ظلم و وحشت زیاد را در دوره اول مجاهدین ساختن. فعلا که میگن وزیری صاحب شاد بشنه و دیده میشود که این اردویی که در زمان جمهوریت بود، اردو هم تقریبا تنظیمی قومی شده بود، بچه های جوان افغان ما بسیار زیاد کشته شد، شهامت نشانند، میتونستن که از وطن خود درست دفاع کنند و حتی گفته میتونیم که طالبان اگر ما یک رهبری درست و متحدانه میداشتیم در هر گرست جمهوری مشکلات های نمی بود و در بین عراقی نمی بود و در سطح رهبری اردو مسائل قومی تصمیم نمی بود، طالبان به قدرت نمیرسن، میتونستن دفاع کنند. اینا با امی رهبری جمهوریت و رهبری ملکی و نظامیش بود که بالای سرنوشت افغانستان بازی کردن. حتی با طالبا در بخش صلح درست پیش نرفتن، نمیخواستن که یک حکومت را 50-50 یا تقسیم کنند. با مو خاطر بود که مشکلات های زیاد امد و اردو خیالی بوده، 300 هزار به هیچ وجه نبوده. دیده میشد که طالبا هم گفتن که برای ما تقریبا به تعداد 60 یا 70 هزار نظامیان تقسیم شدن و یک مثل که مکاتب خیالی چاقه بودن، اردو هم خیالی بودن و به این خاطر بسیار زود شکست خورد و شکستشم از بالا بود از رهبریشم.
بله اندرس محترم، ساس خبر را نیستم، دیر مذارت خوارم. کله چه په یو افسر وی هر څوک یا جنرال وی او کمانډان وی چې ور باندې شک موجود وی کنه، نو یوازې طالبان نه بلکې په دې نور حکومتونو کې رسمي پیژندل شو حکومتونو کې خلک غوښتل کیږي ترې تحقیق کیږي. نو د زنو کسانو په نظر دا توهین نه دی یو جنرال ته، بلکې هغه جنرال چې ووزی د تحقیقات او نوښت شي په ثابت نشي بلکې غلا سر لړې شي هغه ته هم شور باندې شي هغه نه راوځي. نو اوس خبره ده چې دغه تاسو اوس ویل چې درې لکه نو دغه مخکې پټونه راغلي چې درې لکه پاوز یا درې نیم لکه پاوز دا خبره او د خیالي عسکرو خبرم چې تاسو وکړه دا هم شته د پوتین نه شرشي وي درستی همداشان دا چې تیر حکومت کې دوه درې میاشتو ماشونه خلکو ته نو ورکړ شي دا هم نور رپورټونه دي. مګر کله چې طالبان راغله دوی خود دې ټول مظالمونه خبر وو نو دا اوس چې کوم شکایتونه موجود دي دا خو باید رفع شي. زه غواړم چې د ستاسو نظرم واورم چې څومره توقع لري چې طالبان به د دې ولس غږ واوري او د دې غم به وخوري او څنګه کولای شي د دې غم وخوري. دا یو خبره ده او همداشان د وزیر صاحب نه هم هم دا ورچې دي څومره مطمئن دي د کولوس ډیر په بد حالت کې دي خصوصا پاوز پولیس او ورپسې بیا مایوبین.
مننه کوم
ښه مهرباني
ګوري. افغانستان د 15 کلنې جګړې په داخل کې ډیر لاس ورکړی دي او په جمهوریت کې ډیر کوښښونه وسو چې څه بیا جوړ شي. خو دلته هم ځینې ډیر د افغانستان د خلکو قاتلینو ځینې د درمارانو مافیایي خلک په واکیو چې حتی د امریکا له ګټو نه سم استفاده وکړه او امریکایان دې ته مجبور کړ چې نور لاړ شي او همداسې د ناټو هیوادونه او دوی خپله هم درست حکومتداري نه کوله د خلکو په سنوي چلوکو کې د طالبان هم دغسې په کلو کې په هغه وخت کې هم صاحب داسې وخت و زه په جمهوریت کې مې کار نه دی زده کړی په کلو بانډو کې هغه عام خلک چې ګیره او لونګي بهې طالب په نامه هغوی هم ډېر ضرورت شوي دي اخواته هغوی هم ظلمونه کړي. بنا زه راځم دې ته وایم چې طالبان که غواړي چې د افغانستان ځکمنۍ بشپړتیا درسته وساتل شي محفوظه شي او د افغانستان خلکو ته ملهم شي دا حکومت باید د افغانستان پخواني هغه مسلکي خلک هلته دی خلک په خیشخوري او په واسطه بازی راغلي په یوش پکې تورنجنال کې د دروغو افسران نه مسکې نه دي بانتونو نظامی تربیه نه لري او هر یو لوړ لوړ غږی حتی په تلویزیونو کې لري مسکې لوست نه کړی او دوی ځان د نظامی چارو تحلیلګر بولي. زه یې لمنم هغه طالبان دي وکټ وګوري هغه خلک چې مسکې دي که په پولیسو کې کې بوتو کې په نت کې چې چیرې دره وسټیږي موږ به ډیر یو قوي حکومت او د امن نظامی دي قرار لپاره دا یو خلاره دي چې طالبان مسکې نه دي دوی چې دا دومیشنی دریمشنی کورسونه وای دا نشکوله چې په دغه حالت کې د خلکو پاسو جواب او بل د افغانستان د اردو او د پولیسو یونیفورم چې تفکیک وسی هم دا اوس تاسو فکر وکړئ د یو عادي طالب ستیر او د داعش د تورست د دلې د ستیر فرق نشته او د عام خلکو همداسې غلا هم تاسو وینئ چې څومره استفاده کوي څومره جرمونه بیا را پیدا کوي. دلته که طالبان غواړي درسته حکومتداري وکړي باید د افغانستان د پخوانی اردو او د پولیسو ټول هغه مسکې خلک اعلان کړي حتی که خارج ته دي بلته دا وغواړي خپل دغه ته حق او حقوق ورکړي ځکه دا نسکې ده چې په هغه مسکې بخښو کې ملا صاحب مفتي صاحب قاری صاحب کینو هر څوک کار باید هغه کار ته وسپارل شي. موږ ډېرې سیاسي چوکۍ لرو هغه ملا صاحبان ته مبارکي اما لاندې نظامی او ملکی او تخنیکی او د ځینې مخابرات کې بانکو کې چوکۍ دي هغه خلک ورکی چې د بخش ذکر کړی دي نو دا یو خلاره ده چې دوی به کامیاب وي او کړي دا یو
ډیر ناکام حکومتداري بوي. بلې دا ساسي تجویز خو واوریدل شو ګورو چې دولت وزیري صاحب سوې وزیري صاحب محترم تاسو خو د اندر صاحب خبري واوریدي اوس دغه را سوال لرم چې هم دا اوس په افغانستان کې د پخوانی پاوز او پولیسو ډیر کسان شته د سیبنی چې دا ټول به غیر مسلکی کسان وي ټول به مثلا په واسطو راغلي ځنه خو به پکې د سې کسان می چې یا ډیر به پکې د سې کسان چې هغه به مسلکی د لیاقت لري چې پاوز او پولیس کې به تدوی استخدام شکارو کې پکورو کې بیکاره نیوي کورنۍ دلوګي او ماشومان دلوګي او فقر بدبختی نه نجات پیدا کی ولې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی اگر چې د طالبانو د دفاع وزیر ویلي دي چې 3000 کسیزه اردو کافی ده او دومره غټه اردو ته ضرورت هم نه لرو نو دلته مشکل څه دی تر اوسه پورې یو قسم نه دی استخدام شوی په دې برخه کې بیرته دغه پاوز پولیسو کې
ګوره څو خبرې چې دي چې هغه ډېر ضروري دي.
بله
لومړی دا ده چې په خانه یې هغه ناکامه تجربه نه باید استفاده ونه شي هغه په خانه ناکامه تجربه باید تکرار نشي.
صحیح
هغه تجربه چې منګه هغه کوم نتیجې ته نه رسي هغه به تکرار نشي او غین دړه وشي. دوی مداده چې په افغانستان کې په زور باندې حکومت نکېږي، د خلکو په زورولو باندې حکومت نکېږي. زه د اندر صاحب دا خبره کاملا تاییدوم چې کچری طالبان غواړي چې دوامدار دلته حاکمیت ولري او وکمنی ولري او دلته حکومت وکړي، خلک ترې ناراضه وي او ملت ور ترې ناراضه وي، دوی د ټول ملت ټول خلک په خپل لاس کې ونیسي، په خپل غېږ کې دی ونیسي. په خواني نظامیان چې څوک مسلکي دی هغه دی وردو تر وغواړي، د هغوی نه د ګټه پورته کی، مسلکي پولیسي روغواړي، مسلکي امنیت کسان دی روغواړي، ځکه د همدغه ملت ته زموږ همدغه خلک دي. دویمه خبره دا ده چې تاسو یو مشکل وایم چې په افغانستان کې همداسې مشکل دا نن نه دی را پیښ شوی. کله چې داود خان کودتا وکړه، زه په هماغه وخت کې ومه، داود خان ډېر کسان افسران ونیول، بندیان یې کړه، اعدام یې کړه، ډېر کسان هغه خان محمد خان مرستیال یا قومندان دی هوایي یا کواټ خان نور عارف شینواله دا ډېر اعدام کړه، ډېرې بندیان کړه. ګوره موږ نتیجه ترې نه وانخیسته، هماغې زموږ اردو خراب کړه. کله چې خلقیان راغله یا پرچمیان راغله، هغوی په سلګونو کسان یا بندیان کړي، د اردو نه یې وویسته، کومه نتیجه یې وانخیستله. مجاهدین چې راغله، کاندر صاحب چې ورته اشاره وکړه، ټوله اردوی رخصت کړله، د لیډیار په نامه باندې، د دایاق په نامه باندې ټوله اردو رخصت کړله. مخصوصي څو نفر یې ونیول، تر هغې نه دین ګوره نتیجه ورنه کړله. په جمهوریت کې مامداغه چې هغه اردو ته سمه توجه ونه شوه، په لومړي سر کې اردو په جوړولو باندې پیل وشو، خو په اخرو کې د 2016 نه را دې خواته د امریکا متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې د توتی سره د اردو زمونږ وشړېدل، تقاوت رامنځته ک، تقاوت په اردو باندې تطبیق. نو ادب دا دی چې دا ټولې ناکامې تجربې دي، د دې نه دي طالبان استفاده وکړي، ګټه دې پورته کړي، هغه مسلکي کسان چې دي هغه دې روغوړي، ملت په غېږ کې ونیسي، افسران د وطن خدمتګاران دي. زمونږ په اردو کې ډېر مسلکي کسان شته، ډېر کسان شته چې عربي خونځې ویلې دي، عربي پوهنتون ویلې دي، د نظامی علوم ماستری لري، مسلکی کسان دي. هغه نه دي د وطن په جوړولو کې، د اردو په جوړولو کې ګټه پورته کی، ځکه د همدې وطن بچیان دي، د دې وطن سرمایه ور باندې مصرف شوی ده، د دې وطن مصرف ور باندې شوی ده. نو همدغه د حل لار ده، بل لار نشته دي بدون د دینه چې موږ ملت په غی کې ونیسو. او هغه طالبان که غواړي چې دوامدار واکمنی وکړي، دا خلک ترې نه خوشاله وي، نو باید دغه کار تر سره کی، بل لار نه لري.
نو د دې لپاره یو اعتبار په کار دی، دغه خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ، او طالبان باید خپل یو رسمي اعتبار ولري په جهان کې، چې بیا وکړي شي د خلکو ته اعتماد، په د خلکو باندې اعتماد وکړي. د افغانان چې خارج ته تللي، مثلا د هوایي قواو ډیر زیات پیلوټان هغه ته تاسو خبره سي چې په نور ملکونو کې اوس پراته دي، د افغانستان نه لاړل، په هغه باندې په ملیونو ډالر لګول شي دي، د همدې ملک بچیان دي، هغه خارج کړي. او زاغوې جمله نه یو مېرمن و اسيف صاحب ساتي په یاد یو ورځ پروګرام ته راغله، او هغه جړل ویلي چې زه غواړم چې بیرته خپل ملک ته ورشم، ما نه غوښتل چې زه د ملک نه راووزم. ډېر احساساتي و، یعنی ټول سره د وطن مینه شته چې افغانان دي. نو دا حکم سره قطعی نشي کولای چې دا ټول خلک نو، دا ټول ملي خلک نو، دي ټول سره د وطن غم نو،
مګر یو ضرورت در حال حاضر،
یو ضرورت هم ده. او طالبان باید دغه اعتماد حاصل کړي، دي خلک څنګه کولای شي اوس بیرته ورشي؟ د دې لپاره شرایط په کار دي چې ورته برابر شي. دغه شرایط څه ډول شرایط دي ستاسو په نظر؟
ګورې زه یو خبره درته وکم چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره په توتیا کې ده. ګور از خپل د امریکا متحده ایالاتو ملګری ملتونه د افغانستان لپاره په توتیا کې دي. کله چې د دوهې تړون امضا کده یا لاسلیک کده، د افغانستان حکومت بیرون وساتلو، قطعاً په مذاکراتو کې شامل نه کې، د طالبانو سره د امریکا متحده ایالات خپل باندې مذاکرات وکړه، او د افغانستان حکومت په کې شریک نه کې، خپل زمينه دې ته برابر کړل چې د حکومت سقوط وکړي او جمهوریت سقوط وکړي. دویمه خبره دا ده چې مامخ کې تاسو ته ویلي د افغانستان په اردو کې یا په پولیسو کې په امنیت کې د تقاوت مسله، دا په خپل امریکایانو وکړل، دا تقاوت راوستو وی ک، تقاوت اجرا نه کوي، موږ ماش نه ورکو اردو ته، د جبران په اردو باندې تحمل کړ، ټول سیمن سبانه رخصت کړ. اوس هم د سیده اوس ما ملګری ملتونه البته چیږي وی چې البته په افغانستان کې حکومت نشته د خلک وګړي او داده او داده البته ټول بانکونه کار نه کوي کار په بندې فعالیت نشي کوله تجارت بندې بل بندې بل نو ادب دا دی چې طالبان ز بد و خراب او دوی به زمينه ورته نه مساعده کړي چې حکومت ترغلي وي
یو سوال وزیر صاحب
زمينه برابر کړل
وزیر صاحب
قوت په افسرانو
کې
ډېر مسلې دي چې نړیوال ټولنه په خپل باندې وکړي په افغانستان
کې
چې نړیوال ټولنه متوجي شي د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي د طالبانو سره یا د هر چا سره د سی یو زمينه برابره کړي چې ټول خلک البته ژوند وکړي د ټول په خپل امریکایان یا انګلیزان یا په خپل باندې ټول اورل چې وی چې د افغانستان کې ګډوډي ده اواله روزي زمينه ورته مسايدي او تیاری ورته ودرولې وي او ټول راويستل او یو جنجال جوړ کړي
وزیر
صاحب دا د دې په اړه چې افغانستان کې سول رشي راشي نړیواله ټولنه د افغانستان پریک دي مرسته دي ورسره کوي د زړه د مرسته ورسره کوي ترڅو چې په افغانستان کې سول رشي او خلک ژوند وکړي
تلیفون آقای وزیری بخیر مشکل داره چون نمشنوند صدا در صورت لحظات آخر برنامه است آقای اندر در پلوی مشکلاتی که یک تعداد زیاد فرار کردن هم یک تعداد وسایط افغانستان از جمله طیاره ها و هلیکوپتر ها هم به کشورهای مهاجر رفتن در حالی که اینا از مال و سرمایه ملت افغانستان است و شماره از پیلوت ها هم در کشورهای همسایه به سر میبرند چی فکر میکنین که اینا همه که سرمایه افغانستان است چی سرمایه مثل مواد و وسایل و هم سرمایه معنوی مثل کارشناسه نظامی افغانستان چگونه امکان داره که اونا برن و طالبات چی فکر میکنین که در این نزدیکی ها بتانن زمینی زیر فراهم کنن تا اونا بازگردن؟
قبل از اینکه محترم آسفیز بس سوال شما جوابتون یک موضوع رو که محترم خادم صاحب گفت که اگر جهانی از طرف جهانیان به رسمیت شناخته شود شاید وضع افسرهای اردو در افغانستان و دیگر افسرهای پلیس و امنیت هم خوبتر شود افسرهای قبلی من میگم اگر طالبا شرایط را به افغانستان بر مردم افغانستان و خصوصا به کارمندان دولت سابق و به کادرها خوبتر بسازد و دل مردم را به دست دارد فکر میکنم جهانیان مجبور هستند این دولت را به رسمیت بشناسند من با سوال شما ببینید آوازه های زیادی است گفتم شو که 40-41 الکتر ما در کشورهای همسایه شمالی ما تاجیکستان و ازبکستان نشسته بوده این یک به شکل معماست من فکر میکنم که یک بخش از استخباراتی هم دارن که میخواین که مناسبات دولت افغانستان با کشورهای همسایه ما خرابتر بشه باز ایالات متحده آمریکا اعلان میکنن که این طیاره به دبی برده شده اصلا باید از کماندان هوایی وقتی جمهوریت پرسش و سوال شود که این طیاره چه قسم رفته آیا پیلوتاشون کجاست چرا رفته این طیاره از ماست یا از خارجی ها بوده و اون طیاره که در خود میدان هوایی کابل اره شدن یه از طرف که شده از بین برده شده و همچنان روزمره در فیسبوک ها در میدیای فضایی در کویته در پشاور اکس ها و ویدیو های موترها و تانک های اردوی ملی زمان جمهوریت دیده می شود و شکل قطار برده می شود پرسانی همه چیز باید شوند نه تنها از طیاره و خواهش میکنیم که امارت اسلامی افغانستان دقیقا از کماندان هوایی سابق باید این سوال کنن در غیر از اون این حرفای احساساتی افغانا و بخصوص وزیر سفارت دفاع ما باعث مشکلات زیاد می شود چون افغانستان در قدم اول در خود افغانستان مشکلات
اقتصادی تحریمات بلی سه ډیره بخنه غوړم ډیر لږ وخت پاتې ده ما سره یو سوال ده مخکې وزیر صاحب تاسو ویلی چې د امریکا او د نړیوال ټولنې او د ملل متحد توته ادا او دوی داسې وکړل او دوه کې دا وکړل دغه د افغانستان حکومت څو کاله په دې څوکۍ او په دې مقام کې ناست او د عمل کې چلاوه دا خبرې خو دوه کاله نه ویل څه کم یا زیات کم دوه کاله وخت ونیول دا د دوه خبرې تاسو څنګه وایئ چې دغه توته
ده
ګورډیره خپختنه ده زه دې ته ځواب لرم ګوره چې کله
د یو دقیقه
د جمهوریت سانو چې په یو ورځ باندې لوړه وکړله په دې کې ټول د امریکایانو لاسو د ملګرو ملتونو خو ځنه ویم او دې کې د امریکایانو نړیوال ټولنې لاسو
په یو ورځ باندې نیم نفر دی ډاکټر صاحب عبدالله سره په لوړه کې ناست و، نیم نفر دی د غنی صاحب سره ناست په لوړه کې. په یو ورځ باندې یو دیوالې په منځ کې و، دواړه جمهور رئیسانو هغه کولو قسم کولو لوړه کوله. په دې کې د امریکا متحده ایالاتو په خپل باندې لاسو دوحه کې چې تړون امضا کولو په مغرب ورځ باندې وزیر خارجه په دوحه کې وو، وزیر دفاع په افغانستان کې وو، دلته د افغانستان د حکومت سره لاسلیک وکړ، هلته په دوحه کې د طالبانو سره لاسلیک وکړ. تاسو ولې دا د حقیقت ولې سړی نخ کاره کوي، ولې نه ویي د دې لپاره؟ او د اندر چمپ معلومات لپاره زه دا وایم چې دوه شپته تیاری په ازبکستان او تاجکستان کې پر اختیار باندې دي. شپږ سوه څو نفره پرسونل ورسره و چې پنځه سوه څو نفره په ازبکستان کې دي، نورې په تاجکستان کې دي، او د دې نه څو څلوېښت هلیکوپټر دي او څو د نورې چې دي الوتکې دي. نو معنا دا ده چې دوه شپته الوتکې او هلیکوپټر په
پرونه ختمیږي. ډیره مننه.
مننه.
ما اوس چې جواب وایم خو وخت ختم شوه. خیر، ما نه پرونه کې بوغه گیو.
از هر دو مهمان محترم جناب احمد خان،
جناب اسمی من میگوتم که اما قدر که ما خارجی ها را مراد که خود افغان ها مراد
کرد. بالکل. مننه.
کامل نداشت.
مننه. کاملا درست. از هر دو مهمان محترم جناب احمد خان اندر و جناب آقای دولت وزیری نهایت تشکر که در برنامه با ما بودن. ما نظر خود با ما شریک
شدن. با ما خمخه. ډیر تشکر.